دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او شاین بونیری درته هرکلی وایو. په روان خبري کړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه د شاین بونیری و.
سلام شهرون بیره دی وخت مم خبرونه د بلوڅ سوز د کوونکو سازمان بي سو در درکه بلوڅانو د مندلو او خوشی کول غوښتنه کړې ده. د بارنو چارو ریاستي وزیر هینا رباني کربا په جرمني کې د ناقانونه پیسو د سار د نړیوال ادارې په عمومي غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشرکي او د ناتو ستر سکتر ویلي چې په داسې حال کې چې د یوکرين فورس د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو سره جګړه کوي باید لویدیز هیوادونه یوکرين ته درنه وسله ورکړي. د خبرونو تفصیل د بلوسانو زده کوونکو سازمان بي سو د لدرکه بلوسانو د مندلو او خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د سازمان مشرانو ویل چې د مې په 11مه د ایرید یونیورسيټي راولپنده څخه یو بل بلوس زده کوونکی فیروز بلوس لدرکه کړل شوی دی. پر دغه مهال د فیروز بلوچ پلار نور بخش ویل چې زوی د خپل پونتون لایبرری ته روانو چې په زوره اوچت کړل شو او تر اوسه درک نه لګي.
تر اوسه پوری د دا هیڅ حال نشته. زه د خپل قوم او ادارو تامینت کوم چې که زما زوی د چا سره وي مهرباني وکړئ چې زما زوی په محافظه طریقه سره را خوشی کړئ.
د یادونه وړ ده چې د دې وړاندې هم بلوچستانس ارګنایزیشن وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بلوس زده کوونکو د لادرکه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. چارواکو د تازه پیښې په اړه لسنه دی ویلي. په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف روغتیایي حالت خراب دی، کورنۍ هڅه کوي چې له دوبۍ پاکستان ته ولېږدوي. د مشرف کورنۍ د جون په 10مه په ټویټر په یو بیان کې ویل چې هغه له تیرو دریو اونیو راهیسې په هسپتال کې بستر دی. دغه د کورنۍ او ډاکټرانو په وینا نوموړی د یو داسې ناویا ترنس کار دی چې د بدن اندامونه پکې کار پرېږدي. د فوز ویان میجر جنرل بابر افتخار پرون د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پرویز مشرف کورنۍ ورسره په تماس کې ده. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په کال 2014 کې د درملنې لپاره دوبۍ ته ولاړ او بیا راستون نشو. د بارنو چارو ریاستي وزیر هینا رباني کربا په جرمني کې د ناقانونه پیسو د سار د نړیوال ادارې اف ای ټی ایف عمومي غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشرکي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اف ای ټی ایف له خړ فهرست د خپل نوم د ریکورو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. پاکستان له دې نومډړه د وترو لپاره د چین، ترکیه او ملیشیا رایو ته اړتیا لري. د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې غونډه کې به د اف ای ټی ایف د کال 2013 او 2020 د اکشن پلان د لاندې د پاکستان په پرمختګ خبرې کیږي. هینا رباني کر چې د پاکستان د ملي اقدام د همغږۍ د کمیټې مشر هم دا په دې غونډه کې د تور پیسو سپینولو او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د حکومت د لوړې کچې په سیاسي ژمنه ټینګار کوي. دا اف ای ټی ایف عمومي غونډه د جون د 13 نه تر 18 د جرمني په ښار برلین کې ترسره کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ناتو ستر سکتر ویلي باید لویدیز هیوادونه د روسي ځواکونو سره د جګړې لپاره یوکرين ته نورې درنې وسلې ولېږي. ینس ستولتنبرګ پرون د نیدرلند په هیګ کې د ناتو د وو غړو هیوادونو د مشرانو سره له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې ناتو له وړاندې د مرستو رسولو لړۍ ګړندې کړې ده او د نورې مرستې په اړه د همکارۍ لپاره به چارواکي نن بیا په برسلس کې راټولېږي. په دې وروستیو اونیو کې د درنو وسلو لپاره د یوکرين خواستونه نور هم ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرایني ځواکونه د هیواد په مشرق کې د روسیې د پرمختګونو د مخنیولو هڅه کوي، خو شمېر یې د روسي ځواکونو برابر نه دی. اگر چې د ناټو مشر ومنله چې باید کیف ته درنې وسلې ولېږل شي، خو په دغه اړه یې نور تفصیل ورنکړ. د روانې میاشتې په پای کې د ناټو د سرمشریزې نه وړاندې د هالینډ وزیر اعظم مارک روت او د ډنمارک وزیر اعظم میتی فریدریکسن د ستولتنبرګ په ګډون د پولینډ، رومانیا، لټویا، پرتګال او بلجیم د مشرانو کوربتوب وکړ. داو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مله مشال اړیو اوریدل چې شاین بنیری درته وړاندې کړل. کچر سره روانه غړی تر پای پات شهید نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې.
د
دا بلوچ از دکونکو سازمان وای د مې پر یو لسمه له پینډې څخه یو بل بلوچ از دکونکو فیروز بلوچ لا درکه کړل شوی دی. په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلی مشرانو د سولې مذاکرات تر سره شول، خو د سولې په دې پروسه کې خپل د قبایلی ولس څومره ونډه ده؟
لکه خلک دا غنی چې کساله دا سوال راشي او بیا ردی پیمنس کی بیتباری رالا، نو بیا به دا خلک دلته کی بیا بدل ته بمباری کیږي، بیا بدل ته پوزي اپریشن اعلان کیو اناله ول کیږي.
د بجلی قومی ادارې نیپرا د یونټ پسر د بجلی په بای کې 3.9 روپۍ اضافه کړی دا چې لوږی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دومره غنی را وسره غسل نه غسوک سلام غرول شي، دومره خلک به منډه کړی دی او امدن شلی نه، دومره غنی د خپل ځان خلک به مشکل ساتي او ګرمي ده پکې لګو.
په خبر پختونخوا کې کاروندګر وای په ځینو سیمو کې د بارانونو نه کېدو له وجې د غنمو فصل ته زیان رسیدل دي.
د بارانونو د نه وجې په وجه باندې کوم باراني ځمکې چې وي نو هغه بالکل غنم راووم نه خېجول، موږ ته خوره کړلو چې قدرت په بارانو کې.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه مشال ریته تاسو غواګی د بلوچ از د کونکو سازمان وای چې د مې پر یو لسمه د پینډې د اریټ په هنتون څخه یو بل بلوچ د کونکو فیروز بلوچ لا درګه کړل شوی دی. پرون په اسلام آباد کې د فیروز بلوچ د پلار سره یو شریک خبری کانفرنس ته د سازمان مشران غوښتنه وکړه چې باید لا درګه کسان و موندل شي او خوشی کړل شي. چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي. دا په داسې حال کې ده چې بی ایس او یعنی د بلوچ د کونکو سازمان په پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د ګوهر میسید په دې رپورټ کې و.
د بلوچ د کونکو تنظیم بی ایس او وای چې د مې په یولسمه د ایریډ یونیورسټي راولپنډۍ نه یو بل بلوچ د کونکو فیروز بلوچ په زور اورک کړي شوی دی. د جون په 14مه اسلام آباد پریس کلب کې د فیروز بلوچ د پلار نوربخش سره په شریکه په یو خبری غونډه کې بی ایس او وویل چې فیروز بلوچ د خپل پوهنتون لایبرری ته زده کړې لپاره روان وو چې په زور باندې اوچت کړل شو. په دې اړه د فیروز بلوچ پلار نوربخش مشال ریډیو ته وویل چې زما زوی کله نه ورک کړی شوی دی، د هغه هیڅ معلومات نشته دی. د زیات کړه او د فیروز پلاریم د بلوچستان د کیچ ضلع نه تعلق لرم. زما زوی د مئی په یولسمه نیټه ایریډ یونیورسٹی نه ورک شولو. د ماسپښین په 3 بجې د یونیورسٹی لایبرری ته د زده کړې لپاره روان وو چې په زور یې یوړلو. تر اوسه پورې د دا هیڅ حال نشته. زه د خپل قوم او ادارو ته منت کوم چې که زما زوی د چا سره وي مهرباني وکړئ چې زما زوی په محافظه طریقه سره راخوشي کړئ. قانون پوها او بشري حقوقو باندې کار کوونکی ایمان مزاری په دې لړکې مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچ د کونکو د پزور او رکول ورځ په ورځ زیاتیږي. دې زیات کړه
د بلوچ طلبا کې کیسز اسلام آباد هائی کورٹ میں فائل ہوئے ہیں.
کیسنا پر اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پرسنل سیٹ او پر لاہور ہائی کورٹ راول پنڈئی بینچ کے جمع کڑی شوی دی. دا فیروز کیس پر لاہور ہائی کورٹ راول پنڈئی بینچ کے جمع شوی وو او ہلتا یو نوے جج لگے دلیو ہاگا دا کیس خارج کرو. پا دا اڑا مونگ اس خپل کیس اسلام آباد ہائی کورٹ تا راوڑو. مسالہ دغه دا چې سمرا ریاستی اداری دی یا چې کوم هم حکومت دی، هغه بلوچان ته د انسان په نظر نه ګوري او د دغه غیر انساني پالیسۍ په بنیاد باندې د بلوچانو ښځې او ماشومان په سړکونو باندې بې توکرا کیږي. یاد دوی چې په دې نمخ کې بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن سو سو زلا د بلوچ د کونکو په زور او ورکېدو په اړه په بیلابیل ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. په بل اړخ د حکومت لخوا په زور او ورکړی شوی کسانو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن سو ورځې مخکې په خپل یو خپور کړی شوی رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ 2011 کال نه تر اوسه پورې د 8,300 کسانو د ورکېدو درخواستونه راغلي دي چې په هغه کې 3,270 کسان خپل کورونو ته واپس شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو
مشال رو تتاسی اغواگی دا روانی میاشی پا پیل که لا پاکستان اتلی یوی جرگی پا کابل که دا تحریک طالبان پاکستان دا مشرانو سره دا سولی پا موضوع خبری وکړي. حکومت پا سرگند دا یوه سرکاری جرگه نمانی او وای چی دا دا امنیت پر ځای کولو لپاره دا سیمی دا سیاسی او ولسی مشرانو یوه حسه ده. خدا خبری پا دا سیال که کیگی چی قبایلی ولس اوس هم دا بدامنی خکار دی او پا سیمه که دا وصلبالو حل زلی گرنده شبی دی. دا سولی پا دی پروسه که خپلا دا قبایلی ولس سمره ونده ده. تفصیلی شاین بونری را کوي.
په دې جرګه کې د پخوانیو قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي سیاسي، ولسی او مذهبي مشران برخه اخلي، خو له سیمې څخه ځینو منتخبو استازو ته پکې برخه نه ده ورکړل شوې. آیا د دې پروسې د پیل نه وړاندې د قبایلي ولس سره سلا مشوره شوې ده؟ په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له باجوړه یو سیاسي او مذهبي مشر مولانا خانزي بوویل چې په ځینو سیمو کې امنیتي چارواکیو حکومت پلوا مشران خبر کړي وو، خو له ولس څخه هیڅ مشوره نه ده غوښتې. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو خلک د سیمې د امنیت په اړه لا اندېښمن کړي دي.
د 2004 نواله تر د 2015 شپاړسم پورې څومره هم چې قبایلي جرګې شوي، اګریمنټونه شوي، ټول په ټوله د ناکامۍ ښکار شوي. د هغه مذاکرات او جرګو نه پس بې تبایي راغلی ده. نو اوس هم دغه خطره ولسی ني چې دې جرګو موږ جوبل کړي، دې جرګو زموږ باور په دې جنګ کې د لاسه ورکړی. دا قبایلي جګړه نه ده، دا یو سرکاري او خودساخته جرګه ده. جګړه د ریاست ده، ریاست دې خپله لاره سمه کړي، خو د هغې دې داسې نتیجه نه رسل چې سال ولس ته سزا ملاویږي. لکه خلک دا ګڼي چې که سال دا سوال راشي او بیا ردی په منځ کې بیدباری رااله، نو بیا به دا خلک دلته کی، بیا به دلته بمباری کیږي، بیا به دلته پوځي اپریشن اعلان کیږي، انالول کیږي.
له سویلي وزیرستانه یو ولسی مشر ملک سردار جمال الدین وایي چې دا خو منل شوې خبره ده چې د شخړو هواری په مذاکراتو راځي، خو پوښتنه دا ده چې دا مذاکرات به څوک او څنګه کوي. نوموړی وایي چې قبایلي ولس له ډېرو کړاوونو را تیر شوی، بې کوره شوی او ځاني او مالي تاوانونه ورته رسېدلي دي. نو چې د دوی په اړه څه هم پرېکړه کیږي، باید د دوی سلا مشوره پکې شامل وي. ملک سردار جمال الدین وایي چې د سیمې د ولس تر ټولو لویه غوښتنه امن دی، خو فکر نه کوي چې دا جرګه به دغه مرام ته په رسېدو کې بریالی شي.
کبیر جی کی وای کی فاٹا مرجر دا خطر شی دا ساینہ دا می سبیار و پاشی نہ دا دی می دا سرا سر نقصان دای زی بالکل بیس دغه په حق شه پدا نه یی چې یو زورم تکړای دی دو بوران می دغه زور نه لاری می جو دغه مشر دے ملک دے معتبر پیسیات بن می کسی می جو غریب عوام سول شو کی چې آیا غریب عوام ته سول تکلیف کای نه بجلی ستا دای نه لیار لیکر ستا دای نه د کاروبار طریقہ ستا دای امن اوال دی می دا شرط دی بیس پره هم ته بینه چې می شارم می ستادو می شه پولیس می شتا می شه هر کس
په پخوانیو قبایلی سیمو کې جنگ او بېقرارۍ ماشومان او ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کړې دي، خو ښځې د دې جرګې برخه نه جوړي. له وزیرستانه خبریال او مدني فعال رضیا مسجد وایي چې کچرې دواړه خواوې په رښتیا امن غواړي، نو باید چې په دې پروسه کې ښځې هم له ځان سره ملګري کړي. د نوموړي په وینا ښځو هر وخت د سولې غوښتنه کړې ده، ځکه چې جنگ ترې سړي او ماشومان تروړلي دي. نوموړي پوښتنه راوچتوي چې دا کوم انصاف دی چې د یوې لویې آبادۍ د تقدیر فیصله کیږي او په دې کې د ښځو آواز نه اورېدل کیږي.
زمونږه د مستقبل فیصله چې کومې دي، دغه په اسلام آباد کې یا په پېښور کې کیږي، زمونږه نه ته پوسټر ته هم نه کیږي. کله هم دغه چې کوم داسې ډایلاګ روان وي یا کوم داسې خبرې اترې روانې وي، نو چرته هم د دغه قبایلي سیمې د خلکو د زنانا نه چرته هم تپوس نه کیږي، هغه شمولیت نه پکی کیږي. چې کومه زمونږه ریاستی ادارې دي یا زمونږه کومه جرګه ده، نو دغه ته زه دا یو اپیل کوم، دا یو خاص کوم چې تاسو په دغه کې د زنانا چې کوم غږ دی اپ کې شامل کړئ، چې زنانا ته هم یو لاره پکې جوړه شي او یو ښه او بهتر فیصله مخې ته راشي.
د قبایلی سیمې ځوانان هم د مذاکراتو باوجود د بدامنۍ پیښو اندېښمن کړي دي او وایي چې که چېرې دا مذاکرات سمې نتیجې را نه وړي، نو راتلونکي به د نورو ننګونو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د بدامنۍ او ترهګرۍ له کبله د سیمې تعلیمي ادارو ته تاوانونه رسېدلي او د ګڼ شمېر ځوانانو د زده کړو لړۍ اغېزمنه شوې ده. په دغه اړه له خیبره د ځینو ځایي وګړو خبرې اورو.
لکه زما په خیال باندې طالبانو سره نیګوشیټ کول یا غی سره ډایلاګ کول خو جواز نه جوړیږي. کم خلکو چې د زنانې وجلې دي، زنانې په عذاب کړي دي، په هغې په تعلیم پابندیانې دي له ګولې دي، نو هغه خلکو سره به خلک تللو ډایلاګ به یې کولو. کم خلکو سره هغه طرف ته نه ډیموکراټیک خلک وو، زه عوامي نماینده ګان نو دا خو سو حکومتي سطح باندې دا نه وه جوړه شوې دا جرګه، دا خو بس چا جوړه کړې وه. عام خلکو ته پته ده چې کم خلکو پیس خراب کړی دی، خلک بیا چې کم دی نو موږ له امن راولي.
موږ هم غواړو چې خبرې وشي، خو د خبرو دپاره دوی چې کم خلک را جمع کړي دي، نو موږ اوس دلته سوال دا کوو چې دوی دا څنګه را اوچت کړي دي، یا د دې انتخاب دوی په کم بنیاد باندې کړی دی.
د یادونه وړ دا چې له دې وړاندې هم د وسلوالو ډلو او حکومتي جرګو ترمنځ پټ او ښکاره مذاکرات شوي دي، خو ورپسې اکثر د امنیت وضع لا خرابه شوې ده او په عادي وګړو او امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي په داس حال کې چې په پاکستان کې ولس د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ دي، د بجلی قامی ادارې نیپرا د یونټ په سر د بجلی په بیه کې 3.99 روپۍ اضافه کړې ده. ولسی وګړي وایي چې یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ ژوند او کاروبارونه اغیزمن کړي دي، نو بلې خوا د بجلی لوړو بیو د مالی ستونزو سره هم مخامخ کړي دي. بلخوا د توانایي وزارت وایي چې د تیلو او قدرتي ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي له کبله د بجلی لوډ شیډنګ ډیر شوی دی. نور حال فرهاد چینواری راکوي.
د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي د بلې میاشتې نه د بجلی په یو یونټ نرخ کې د 3.99 روپۍ زیاتولو منظوري ورکړې. ولسی وګړي وایي چې یو خو د بجلی په نرخ کې اضافه وشوه او بل خو د بجلی لوډ شیډنګ او ګرانۍ نه تنګ دي. په پیښور کې د سبزی او چرګانو یو دکاندار بلال خان مشال ریډیو ته وایي په 13 میاشتو کې هم د بجلی بل زیات راغلی وو، او اوس چې نوره ګرانه شوه نو د دې نه زیات بل ورکولو وس نه لري.
بجلی رامنه 60 روپۍ بجلی راځي او میاشتې بل ادا دی، اوس رامنه نور هم ګرانه شو، نو غریب سړی به څه کوي؟ دومره ګرانی راوسه لکه څنګه څوک سلم ګرولی شي؟ دومره خلک به منډه کړي دي او آمدن شلې نه دومره ګراني ده چې خپل ځان خلک به مشکل ساتي. او ګرمي ده پکې لګو او غوخه لپاره فریزر لګو زی، او دا من 2000 روپۍ بل لازم 30000 ته برسي به دغه دوکانونه موږ پرې دو.
د بجلی د نرخونو زیاتېدو لوډ شیډنګ په اړه ځنې نورو کسانو هم را سره خپل خیالات څرګند کړل.
زما نوم حبیب حسن دی. دین مخکې بده کې فیول چارجز وو، هغه به هم اره میاش یو معمولی بل پس 2000-3000 دغه زړو میشتو بارتل، اوس نورم سیوا شو. نو سه خلک خدا کوشش کوي چې را د سولر دغه واخلي، سولر پینل هم واغیستی واخلي.
زما اسماعیل شاهین ټاون یونیورسټي روډ. یاره دا څه کار سر جی 24 پاتې نه لګیږي، اته په جلا شي د شپې اته د پرې څوک په تاسو ولا نشته لري، شپه ګیم دی نیوي، 15 ګیم دی نیوي، 10 ګیم دی نیوي، تاسو هیڅ څوک هم نشته، خپل مرزه مالکان نه وسته. نو یو پی ایس چارج کیږي، نه جامین ځل کیږي، نه استری کیږي، نه بجلی وی سره خوب کیږي. بجلی خوب بسو کیه پکې نه وی، یو شیم نه وین کار نه کوي. بالکل منګه خو برابر بل دی، ټیکس ورکو ټیکس پکې لیکلی شوی یار، یو شیم پکې وی په ایم بجلی زمون نشته لري.
د پاکستان د توانای او پاور ډیویژن وزارت په دې ورستو کې ویلي چې د پېټرولیم مصنوعاتو ویلی قدرتی گیس او فرنس آئل نرخونه لوړېدو سره اوس د بجلی د پیداوار کارخانه هم دا استعداد نه لري چې په ګران نرخ زیاته بجلی پیدا کړي، نو ځکه ورسره لوډ شیډنګ زیات شوی. نیپرا یعنی نیشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي وایي چې د بجلی د ویش کمپنیو ته اجازه ورکړې چې د اپریل د میاشتې فیول ایڈجسٹمنټ یا د بجلی جوړولو کارخانو کې کارول شوو تیلو د خرچې وصولولو لپاره بجلی فی یونټ 3.99 روپۍ ګران کړي. نه پروای چې د بجلی د ویش کمپنیو په اپریل کې صارفینو نه فی یونټ د تیلو خرچا 6.18 روپۍ وصول کړي وا، خو اصل نرخ یې 10.6 روپۍ جوړېده چې اوس یې 3.99 روپۍ فرق پاتې شوی، او په دې بل میاشت کې به صارفینو نه وصول کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پی خبر.
مشال رضا تاسی غواګي پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کروندګرو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په پاکستان کې نه خو د کروندګرو ستونزې هواري شوي او نه د کروندې په لار کې خندان لري کړل شو چې لکبلې د خوراکي موادو د کمی ویره راولاړه شوې ده. کروندګر هم وایي چې د سری او تخمونه ګران شوي دي او په ځینو سیمو کې په وخت د باران نه کېدو لکبله د غنمو فصل ته زیان رسېدلی دی. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي چې د خوراک د کمی د ستونزې د هوارې لپاره یو شمېر منصوبو باندې کار روان کړی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
تیر وزیر اعظم عمران خان ویلي خطر دی چې پاکستان د خوراک د کموخت سره مخ شي. د جون په 12مه په اسلام آباد کې د کروندګرو یو غونډې ته په وینا کې ویل که د کروندګرو ستونزې هوارې نشوي او د کروندې په لار کې خندان ختم نشو ممکنه ده پاکستان کې په راتلونکي وخت کې د خوراک کمی راشي. د پاکستان د معاشرتي علوم په مضمون کې ښودل شوي پاکستان یو زری ملک دی او د ګټې وټې زیاته برخه د زراعت نه ده. نو دا چې یو زری ملک کې د پیداوار د کموخت وجوهات څه دي؟ د کسان ووټ خیبر پختونخوا صوبایي نائب صدر حاجی عبدالاکبر خان مشال ریډیو ته د جون په 14مه ماښام وویل
پاکستان خبر سیزن پہ دوران ضرورت مارکیٹ
د پاکستان په وفاقي بجټ کې د کرواندو او لایو سټاک معنا د جناورو لپاره 21 ارب روپۍ مقرره شوه. د وړاندې شوی بجټ تر مخه په دغه روپو باندې نوی رقم تخمونه تیارولو او د کرواندې لپاره نوی رقم ماشينونه اخستل کیږي چې ګینه په لږز مکه زیات پیداوار شي. د منصوبو او د پرمختیايي کارونو وفاقي وزیر احسن اقبال هم د بجټ تر وړاندې کېدو وروسته په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د خوراک د کموخت مخنیوي او د پاور معنا د بجلی د منصوبو د پاره ډېر پیسې خي او ځینې منصوبي هم شروع کړي. احسن اقبال ویلي محمد ډیم او دیامر بادشاہ ډیم منصوبو باندې هم کارونه روان دي او د خیبر پختونخوا چشمه رائټ بینک کینال د جوړولو منظوري هم ورکړي. کوشش وکوي چې روان کال کې دغه منصوبه شروع کړي. چشمه هم د اوبو د ذخیره منصوبه ده. د اوبو د کموخت د کروندې او د خپې پیداوار په لار کې څومره لوی خند دی. عبدالله اکبر خان وای
چې قدرتیه پتراره چې هغه په بارانی څومره علاقې دي چې باغی کې پاکستان او لور افغانستان او دا مرکزه د خوشحالۍ سره مخامخ شو. د باران او د نوې جوجه باندې کمی بارانی ځمکې چې وي نو هغه بالکل غنم راوم نه خي جوړ منګه تو خوره کړلو چې قدرت مې په بارانو کې خواغه تو خوره هم ځای شو هغه ټکټر په سیم را باندې ځای خپل.
د اکتوبر په 20مه 2023 کې د انسټیټیوټ اف سټریټیجیک سټډیز اسلام آباد لخوا تجارتي شوی او سروي چې د خوراک نړیواله ادارې تیار کړي په مطابق دوی خای پاکستان کې 28% ماشومان د خوراک ته پوره ضرورت نه محروم دي. دوی د پاکستان د شماریاتو د ادارې شمیرې هم چاپ کړي چې پکې ویل شوی 14% خلک داسې دي چې د خوراک ته خطرناک کموخت سره مخ دي. رحمداد خان د پېښور د پټوار نومې سیمو اوسیدونکو یو کروندګر دی. خپل ځمکه نشته خو وای د یو چا څلور جرب ځمکه په اجاره کوي. رحمداد خان وای سږ کال ورته یو جرب ځمکه 14 منه غنم کړي. نو تر دې وړاندې به څومره کول
مخکې وا 2 منه 5 منه نو بازار پندم سره نه راچول کنه ګران نه راکنه
نو څه به کوی دا خو جستا سوز د غنم کم شو نو په بای بای خلی کنه څه به کوی دا
نو بس خام هاو په بای خلو
په بای هم ډیر ګران دی وړ کنه
نو بس خام هاو له نو بغیر وړو خو کار نه کی
نو څه به خل چې حکومت څه وکړي
نو بچ خور ارزانه کی ته هم ارزان کی نو زنګ به پکې پیدا.
بلخوا کروندګر وای یوی خواته د بارانونو د کموخت وجه للمه هم للمه او یا شاړي پرتی دي. ولې بلخوا د غنمو تخمونه او کیمیاوي سره ګران دي باید حکومت ته په دې سبسډي ورکړي. د کروندګرو د دغه غوښتنې لپاره چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د زراعت صوبایي وزیر محب الله خان سره بیا رابطه وکړه نو څه جواب نشو ملو. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډونلډ بلوم ویری واشنگتن اراده لري چې پاکستان سره اړیکې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 4 کلونو کې په پاکستان کې د امریکا سفارت بغیر له سفیر کار کوو شنونکي په دې اند دي چې په دې اړیکو کې د خرابې د زیاتوالي بنیادي وجه د واکا د لری کېدو وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان هغه سیاسي بیانبازي و چې یو مبینه سازش تورې په امریکا ولګو. خو پاکستان ته د راتګ سره نوی سفیر د سیاسي مشرتابه سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړي او پورنی په کراچۍ کې د پاکستان سٹاک ایکسچینج په یو دستوره کې هم برخه واخیسته. نور تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو چې د ډونلډ بلوم په اواز پیلېږي.
السلام علیکم. I am Donald Blum and I'm honored to represent the United States as the new ambassador to
دا غږ په اسلام آباد کې د امریکا د نوی سفیر ډونلډ بلوم دی چې د جون په سلورمه په ویډیوي پیغام کې وایي هیواد یې پاکستان سره د تیرو 15 یا کلونو په تعلقاتو ویاړي. ډونلډ بلوم په تیرو سلورو کلونو کې لومړی امریکایي سفیر دی چې پاکستان کې ټاکل شوی دی. د امریکا سینټ په مارچ میاشت کې د بلوم پاکستان ته د سفیر په توګه منځوري ورکړې وه. ډونلډ بلوم په داسې وخت کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ټاکل شوی چې د شنونکو په اند دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې ډېرې ښې نه دي. خو نوی امریکایي سفیر اسلام آباد ته د ورتګ سره ملاقاتونه پیل کړي. په دې لړ کې نوموړي د جون په 14مه د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره ولیدل او دغه ورځ په کراچۍ کې د پاکستان سٹاک ایکسچینج د روایتي ټلۍ غږولو په دستوره کې مشر ملمو. نوموړي هلته په یو بیان کې وویل چې پاکستان سره اړیکې ښې کول غواړي چې نورې امریکایي کمپنیانې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. پخوانی سفارتکار ایاد وزیر په دې اند دی چې د سمو دینا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ پر خرابېدو وو، خو اوس د امریکا لخوا د سفیر ټاکنه پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو یو پیاوړی سفارتي پیغام دی.
سفیر ټاکل په خپله د دې خبرې یو پیشرفت وو چې امریکا غواړي چې د پاکستان سره تعلقات بیرته د سره بیا په ښه توګه روان وي. نوی کومغه سے غوښته خو بیا به سفیر زر نه ټاکلای او د جدل ته سفیر چراغ نو هغه د ریس خبر پکړه نو ته سره خبره چې هر سفیر خپل ملک تلاټ شي واړی وای د څه د خپل ملک تعلقات مزید مضبوطول غواړم. مغه ته غواړم کوشش کو.
د انګریزي ژبې ډان روسپانه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذبات په ټولنه کې د ډیرو مدونه موجود وو، خو دغو مخالفه جذباتو کې پس له هغې نور زیاتوالی راغلو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په پارلمان کې د بې باورۍ د تحریک په ذریعه لواکا لرې کړو. خو هغه دا سیاسي ګام د هغه د حکومت پر ضد د امریکا سازشو بللو او په خپلو مرکو سیاسي بیانونو او ټولنیز د میډیا د دې مبینه سازش په اړه په تواتر سره کمپاین وچلوو. د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی په دې اند چې لدی وجی د امریکا او پاکستان اړیکې نورې خرابې شوې دي.
عموما د دې پر ټایم کې د لوز ټاک زیاتو د عمران خان د بین الملی امور باندې داس مهارت نه لري. او د دې سره چې څوک وزیر خارجه وو شاه محمود قریشی دا غزر خارجه امور څخه زیات په دغه کورونا پالیټکس کې زیات وو. مخکې د امریکا سره خو ترانزیکشن ریلیشنشپ پات شوی دی، د امریکا نه منی او زموږ خلک هم دا احساس لري. نو په کار دا دی چې د منطقې ثبات لپاره د ګاونډ کې د ثبات لپاره امن لپاره پاکستان داسې پالیسیز اډاپټ کی چې پچیش کې دغه وي
په تیرو دوو لسیزو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو کې د افغانستان موضوع مهمه پاتې شوې. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، ستراتیژیکي او امنیتي تعلقاتو دایره محدوده او دوامداره نه ده. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان د دې تر شا د لاملونو په اړه وایي.
وخت په موږ د هغې بیاناتو ګورو نو هغوی دا وایي چې پاکستان سره هغوی د انګیجمنت پالیسي ساتل غواړي، سلګ داسې اړخونه دي چې په هغې باندې د پاکستان سره هغوی تعلقات ساتل غواړي او نور هغوی په ژورو تعلقاتو کې د پاکستان سره څه اراده نه لري، په هغې کې د پاکستان سره هغوی مفادات نشته. هغه یو درې څلور خبرې کوي لکه د ډرګ حوالې سره، د بارډر مینجمنټ حوالې سره، سلګ ډېر داسې هیومن رایټس حوالو سره، د سیول سوسایټیز حوالې سره، د دې نه اخوا فورن پالیسي شوه یا ستراتیژي شوه یا فوجي تعاون شو یا نور سیاسي وغیره،
پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډونلډ بلوم د جون په 14مه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره په یو مرکه کې ویلي چې واشنگټن اراده لري چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترڅنګ د سیاسي مشرتابه او ولسونو ترمنځ د دوه اړخیزه رابطو په بنیاد تعلقات پر مخ یوسي.
مجید بابر چې تاسو رپورت وړاندې کوو هم دې سره په پېښور کې د غرمې 12 بجې شېبې دي. شاین بونیرینو به د خبرونو لنډیز باور. Thank you.
ستوري مشره دی وخت مهم خبرونه د بلوچستان زده کوونکو سازمان بیسو د لادرکه بلوچستانو د مندلو او خوشی کولو د پاره یو ځل بیا غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد په ستپ کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د سازمان مشرانو وویل چې د مې په 11 ماده د ایرډ یونیورسيټي راور پنده څخه یو بل بلوچ زده کوونکی فیروز بلوچ لادرکه کړل شوی دی. چارواکو د تازه پیښه په اړه سندې ویلې. په داسې حال کې چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف روغتیایي حالت خراب دی، کورنۍ یې هڅه کوي چې له دوبۍ پاکستان ته ولېږدوي. دا مشرف کورنۍ د جون په 10 په ټویټر په یو بیان کې وویل چې هغه له تیرو درې اونیو راهیسې په هسپتال کې بستر دی. دغه د کورنۍ او ډاکټرانو په وینا نوموړی د یو داسې ناویه ترنس ښکار دی چې د بدن اندامونه پکې کار پرېږدي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کربا په جرمني کې د ناقانونه پیسو د سر د نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په عمومي غونډه کې د پاکستان د پلاوي مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ایف ای ټی ایف د خړ فهرسته د خپل نوم لرې کولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. پاکستان له دې نوملړه د وترلو لپاره د چین، ترکیې او ملیشیا رایو ته اړتیا لري. د ناټو ستر سکتر وایي دي چې په داسې حال کې چې د یوکرین فوج د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو سره جګړه کوي او روسان د پرمختګ په حال کې دي، لویدیز هیوادونه باید یوکرین ته درنې وسلې ورکړي. ینس ستولتنبرګ پرون د نیدرلینډ په هیئت کې د ناټو د وو غړو هیوادونو د مشرانو سره له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ناټو له وړاندې د مرستو رسولو لړۍ ګړندې کړې ده او د نورو مرستو په اړه د همکارۍ لپاره به چارواکي نن بیا په برسلز کې راټولېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له دریو یو ورځنیو سیالیو وروسته په دریو شلو ورځو سیالیو کې هم زیمبابوې ته ماتې ورکړې ده.
دا خبرونو لنډیز مول شاین بنيري واوریدو. نن د طالبانو د واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې. په دې لس میاشتو کې د افغانستان په اکثره ولایتونو او پلازمینه کې د انجنونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته خونځي بندي. ملګرو ملتونو یو واری بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د ملیونونو ماشومانو پر بې برخه کېدو اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له هغه ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي نن لس میاشتې پوره کېږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېر علمي درلودې خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
از بین بردن اینا.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د واک ته رسیدو په محل د دولسم ټولګي زده کوونکی وایي د ښوونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زمنګ مکتبونه تړل شوی نو زما د خپل او د نورو زکاونکو آئندې ته ډیر تشویش ده او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولای شي زمونږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آئنده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15 بیا وخت ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به ښوونځي بیرته پرانیزي خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو مرستیال کمشنری کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2001 پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم ښځې له تعلیم او نورو حقونو بې برخې کړې وې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. مشال لوی تاسو غواګي د جون پر 11 د سوابي سیاسي مذهبي او ولسی مشرانو د دې ځلې د امن او امان مسلې د حل لپاره د یوې لوی جرګې بنیاد کې خود د جرګې مشران وای لدی لاري غوړي په ځله کې د نامنې پیخو او د نشي توکو د خرڅلاو او استعمال د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا چې په روستیو کې د سبابې د امنیت خرابالي او د ځوانانو په نشو او په تیره په آیس د روغ دی کېدو وجوهات سدي او دا چې د جرګې جوړېدل د دې مسلو حل ته څنګه لار هوارول شي د دې پښتنو د ځواب لپاره د هارون باچا دا رپورټ ورو
د سوابای سیاسي او مذهبي مشران پرستیو کې په دې ضلع کې د نامنۍ پیښو ترڅنګ د بیلابیلو نشه یي توکو کاروبار او د هغو د استعمال په څیر مسلو اندېښمن کړي دي. دوی د دې ستونزو د حل لپاره د یوې لویې جرګې جوړولو پر خبره سلا شوي. د سوابای د یاروسین کلی احمد علي خان چې د ملکزو د جرګې مشر دی او د لوی جرګې د جون 11مې اولنۍ ناسته هم د ده په اجره کې وشوه. د جون پر 14مې مشال لوی ته وویل چې د دوی مهم اهداف په شخصي دښمنیو کې د خلکو د مرګونو او ترڅنګ د نشه یي موادو د استعمال مخه نیول دي.
سوابای ډېره په وینو سره شوه چکلی هم دی پکې نشه دي پکې هغه رزوم دوه پولیس والا ووجري شو آی سوال وجري ورونه رور وجنی پلار زی وجی چې آیس کم شکار خلق ته مونږ د ټول نغټا نارا دا و خو چې سونه سیاسي پارټي د نغې د خپل بیانیه جاری ساتي او د ثوابې لپاره دی یو مشترکه بیانیه جوړ شي چې از مونږ یو واشي نو کې دي چې د ثوابې کې امن راشي. تقریبا شپږ سو مشرانو د دې چپ یونین کونسل ناستو چپاری کې غدون او عثمان او اباخیل او بلاک او رجال ټول کې ناستل.
احمد علي خان زیاته کړه د سیمې د خلکو مهمو مسلو ته د حکومتي دارو د پرلپسې نه پاملرنې لوجه دوی مجبور شوي چې جرګو ته مخه کړي. په 1988 زیږدیز کال کې تر ضلع جوړېدو مخکې سوابای د مردان ضلع تحصیل وو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو وزارت پر پاڼه د ورکل شو معلوماتو تر مخه د سوابای رقبه د مهال 1543 سکوير کیلومتره او آبادی 14,46,416 ده. دا ضلع په څلورو تحصیلونو او 133 ویلج کونسلونو ویشل شوی. د سوابای د پنچپیر کلی سلیم خان ایڈوکیټ چې پښتون ملت پال سیاستوال او د لوی جرګې له مخکخانو څخه دی وایي سوابای د حجرو او جرګو سیمه ده. نوموړی زیاتوي له خپلمنځي جګړو او نشو څخه د ځوانانو د ژغورلو لپاره اړینه ده چې له هغوی سره مباحثې وشي او د نوې ټکنالوژۍ د سمې کارونې لارې وروښول شي.
سوابای خو د جرګو حجرو علاقه ده په دې ټوله پښتونخوا کې تاریخي طور نن هم د خیلونو شریکي حجرې دلته انټیکټ دي. خو دا نوي حالات رالل او ډیجیټل شو دنیا نو موږ په دې کې د خپلو کشرانو د تربیت نه او د روزنې نه لږ غافل شوي یو. زموږ سوابای کې یو کلی هم د 150,000 آبادۍ نه کم کلی نشته. پای کې ځوانان دي پیغلې دي د لوبو میدانونه نشته د هغې څه کمیونټي سنټرز نشته. موږ ځوانانو سره ملاویږو کالجونو ته ځو کلونو ته ځو کلو ته ځو پکار دي چې هوښیار خلک جرګې سره ملاتړ وکړي او ځوانانو صحیح تربیت وکړو.
سلیم خان ایڈوکیټ د خپل معلوماتو پر اساس زیاته کړه چې د روان کال اپریل میاشت راهیسی تر دې دمه په سوابای کې شو خپل منځي جګړو کې 202 یا ځوانان وژل شوی دي. مشال رادیو د دیش میر د کروالی تصدیق نشي کولای. د نام نه پاړه د سوابای د لوی جرګې د مشرانو شکایتونه مو د دې ضلع د مشر پولیس افسر محمد شعیب مخې ته کې خودل خو هغه د جواب ویلو پر ځای یوازې دا ویل چې که چاته د امنیت او یا هم نشه یي توکو پاړه مسله وي نو له ده سره د نیخ په نیغه خبره وکړي.
جرګے والے کہہ رہے ہیں اچھا میں آپ کو کس بات پہ جواب دوں؟ جس کو مسئلہ نہیں تھا کہ بات کرنے میں ان کو جواب دے دوں گا جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں میں جواب دیتا ہوں.
د سوابای تانی ڈی ایس پی فاروق زمان خان البته د جون پر 14مې مشال لري ته ویل دوی د نامنې په خود ملزمانو ترڅنګ د آیس په شمول د بیلا بیلو نشي موادو د کاروباریانو او د غو د کارونکو پر ضد اقدامات کوي.
دلته کوم یو آی سی راغو د نو راغنه انټروګیشن رپورت د پوښتنه آیا تا د لوکل د چانل آیس اخلي یا د دې چې کوم هغه سلیپینګ سیلز وی نو هغه تخپل ځان د غو زمونږ خپل حالې زمي ډیر زیاتې شروع دي. خیبر پختونخوا پولیس د دې لپاره انټارکټیک ایریډیکشن فورس هغه والا هم او جدا جوړ کړی دی نو هغه خپل کاوشونه هم کی واقعي چې دلته کې دا مړی شوی شوی دی. ډېر پکې داسې دي چې د هغې د ځمکو تنازع وي بل تنازع مستوره بعد ټیم کې دا ټرانسجنډر چې کوم اجلاګان دي نو دکه خلک هغه پکې هم دغه شي خو لیکن اریسټ ریشو زموږ په بعضې ځایونه کې 100% ده بعضې ځای کې 80% ده. جرګه کا هغه هر رنګه جرګه وي زین زه به کم کوجه یم چې د هغې ته سپک وګورم. زه خو خوشحالېږم په دې باندې چې زما کار ما سره جرګه هم وکړي ځکه د پولیس کار امن راوستل دي.
په پښتني ټولنه کې د جرګې د ارزښت او د ټولنیزو مسلو د حل په برخه کې د رول په اړه د سوابه د شاه منصور کلی پروفیسر اظهار الحق چې دی هم د سوابه د لوی جرګې یو مشر دی وایي د پښتنو د جرګو پریکړې د عدالتي هغو په مقابله کې زیاتې مؤثر وي.
توهین کران شي سپریم کورٹ ہو کے فیصلہ ہو کہ پاگی ہو فریق خوشحالی بلکہ خفائی کہنا جی خوب ہر حال منی ہے خواہ مخواہ کے سپریم کورٹ آرڈر بھی تو پختانوں ادھر کی دا جی دا لس منٹ مخ کی چیزیں دا خلق یو بل پسے ٹوپک گر رہی ہے لس منٹ پس یو دا یو دا دلن سی چاہ اس کی دا بل فریق چیزے بل طرف کلن سی انتر کی روڑا یو خری پا قرآن او پا خدا پا کور کے روغ ہوشی نو آغا یو دائمی روغ یو غیثر ضرور نو آفیر ختم شی زما چې پښتنو کې د جرګې کوم رول دی نو دا د پخوانه مؤثر او اصول دی کوم خلک چې راپاسېدل په دې صوابۍ کې او دا لویه جرګې جوړه کړه یا جوړېږي کنه دي ډېر خلور او شملور خلک دي پکې روغ 100% د امید دی چې د دشمنه طرفګنې کتلو پتال او منشیات خصوصا د آیس او داسې ځای دا انشاءالله چې ډېره په اسانه باندې او ډېر ژر به دا حل شي.
د سوابه د لوی جرګې مشران وایي زرد چې خپل غړو یو سپریم کونسل جوړ کړي چې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو تګلارې وټاکي. د جرګې د جون 11 په اولنۍ ناسته کې د سوابه د پام وړ شمیر شاعرانو، لیکوالانو او مدني او سیاسي فعالانو هم ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش مشالو ته تاسو غوږی له خیبر پښتونخوا د مالکان ډیویژن د یو شمیر سیمو ترڅنګ د سواد د مرغزار په غرونو کې لتیرو څو ورځو راهیسی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي د سواد د غرونو او اور په زرګونه کناله لګیدلی ځنګلونه سوځولي دي. د مرغزار اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه رنګ چې لازمه ده حکومت یې مرستې ته نه دی حاضر شوی او دا چې دوی په خپل د اور مرکولو هسی کبی حکومتی چارواکی بیا وای د ور وجلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. نور حال د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
د مرغزار سړک نه د نیمه غنټه په سفر د غر په لمن کې کلی ته نږدې اور را رسیدو باندې مقامی خلکو په جماعتونو کې د اور وجلو اعلانونه کړي. د مرغزار کلی چیرمن نظام الدین چې ورسره لاس کې د ونو د شنو پاڼو څنګه ده او د اور وجلو هڅه کوي وایي چې د کلی د مدرسې زده کوونکي هم راوستي اور وجني.
دا ځنګل وسو دي په دې کې څومره ځناور چې دا پکې شوي دي مرغۍ پکې د مرغو بچي دېته قسمه ناشنا ناشنا مرغۍ چې دا راغلي دي ځنګلونو ته سارني سرګانو پکې تاروګانو یو سبل سره ډېر مرغۍ راغلي دي هغه بچو کې وسو او ډېر ځناور چې دې زنده سري پکې وسو دي نو خلکو ډېر خپل همت او خو باز زګینو کې دې سي دې سره اور قابو کیږي نه هغه دې سي جافو دې سوران زګینې دې سي قابو کې نه راځي خو خوش ساريم دا د برنه باندې ګټ راولېږي
د مرغزار سپلمانډۍ پخوانی ناظم امجد علي وایي چې د تیرو درو ورځو راسې د سیمې خلق د اور وجلو هڅه کوي. د تورونو لګوي چې حکومتي مشینري د اور په وجلو کې سنجیده نه ده.
لوکل کمیونټي په زمين وال د پولیس ډپارټمنټ په زمين وال د پاریس وال په زمين وال د رسټو وال هم راغلي او ما ته خو بزاته خود افسوسه ده چې حکومت هغه توجه نه ورکوي چې د خلک راو بچی پراپر حکومتونو کې اعلان نه وځي راشي په زرګونو خلک په دې علاقه کې ووسي نور خلک کنټرول کوي هم دا سونه خلک چې تاسو په ګراوند کې ښکاري ګوندا د پاریس مرګري او یوسف مودې چې یوسف پاریس مرګري او یوسف مدد ده هرې محکمې هغه نمائندګي ده هغه خلک نشته بزاته خود ما بیگا دې سیبانو سره راغلی و دلته ما پر سر د بنګ پورا په لور بیگا د شپې هغه ته ماره په سکو چې په بنیر کې سره ټریننګ کې خلک دې په زرګونو پولیس ته راورې دې نه بل خټې نشته یو زر خلک راولې چې دا ور مړ کې دغه په لکونو ونه وسې
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو محکمې لخوا جاری شوی معلوماتو تر مخه د جون اوړمنۍ نیټې نه تر دې دمه بېلابېلو زلو کې 200 ځایونو کې اور لګېدلی چې ترې په 14,324 اکړه ځمکه بوټي متاثره دي. دغه رنګه د ملکن ډیویژن په سوات، بونیر، شنګلا، ملکن او دیر په ځنګلو کې هم اورونه لګېدلي. د سوات په 19 ځایونو کې په سلګونو اکړه ځمکه بوټي او ځنګلو ته زیان رسېدلی. په دا اړه د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی شال ریډیو ته وای
ډیره سخت سوکړه ده خوشحالی ده نو د خوشحالی سره مطلب ظاهر خبره زی په زی ور لګي ظاهر خبره غریب حکومت ته زموږ سره دونه وسایل نشته خو د هغې باوجود هم زمونږ حکومت په دې بیدار ده او څو ضلع انتظامیه د هغې سره بیا لوی ده د هغې سره پولیس ډپارټمنټ ده د هغې سره ریسکیو 1122 ده د سیول ډیفنس والنتیرز دی خلکو ته پته ولګی چې ځنګل دا اور چونګ زیات شو نو وس کمیونټی چې دا کم عام وګړي چې عام خلک چې غم د سرکار سره په دې کار خیر کې مطلب مرسته کوي.
د سیمې زیاتره خلک تورونه لګوي چې د سوات په ډیرو سیمو کې اور نامعلومه تنان قصدن لګوي. په دغه لړ کې ضلعي انتظامیه وایي چې د 1400 تنانو په ضد یې مقدمې درج کړي او څه کسان یې نیولي هم دي. د سوات ضلعي انتظامیه تر مخه دا وخت د سوات په مرغزار، املوک دره، د بونیر او سوات په پوله کړاکړ او بعض نورو سیمو کې په ځنګلو اور بلیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریته تاسو غواګی د خیبر پختوخوا د یو شمیر ضلعو په سرکاري سکولونو کې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ماسپخین مهال د درسونو لړۍ پیل شوې ده. حکومت دا ګام د دې لپاره اخیستی و چې د دوی په وینا ماشومان له سکولونو بهر دي او یا په دې سیمو کې د میډل او های سکولونو سهولت نشته. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د دې مسلې له کبله غواړي چې په ماسپخین کې د ماشومانو ته درسونه وخایي. خو د دې سکولونو لپاره اخیستل شوي ښوونکي وایي چې پنځه شپږ میاشتې وشوي چې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او دا چې دوی له مالي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل شبیر احمدجان راکوي.
دا مردان یو سکول کې زنانه استاده چې خپل او خپل د سکول نوم په دې وجه نه خایي چې نور ورته د حکومت له خوا ستونزه جوړه نشي. وایي چې ګرانې راوځي خرچې ډېر زیاتې شوې دي نو مالي توان نور نه لري چې په خپل خرچه باندې روزانه لاړه راشي.
موږ سلو پنځه میاشتې وشوي تقریبا چې موږ ته دا جواب ملاو شوی دی. خو باقاعده چې څنګه نو ټیچرز دي ګورنمنت چې هغه شانتي باقاعده سره موږ سکول ته ځو 100% زموږ اټینډنس ته او خپل چې دې سټوډنټ سره خپل محنت ته موږ شانتي
کلیم اللہ چخپل هم یو سرکاری کالج کے استاد دی او د کور ودان په دغه مسپخین یا سیکنڈ شفٹ سکول کې ماشومان ته زده کړې ورکوي. وای چې د کم کار معاوضه نوی نو هغه په صحیح توګه تر ډیره وخته سوک نشي کولی او نه بیا دوامدار ساتلی شي.
کله چې دی جوائننګ کو نو دی په جوائننګ لیټر کې دی ته خصفالی کلی شو چې تاسو به اس قسم تاسو پرایویټ جو مورننګ ټایم کې دا به تاسو نه کوي. لکه دی دومره بون کړی دی دا کس پس کوي دی کوم طرف ته ځي د دی د تګ را تګ مسله که زیاد کما نو تقریبا چې دا پنځه شپږ میاشتې یو فیمیل د خپل کور نه اوزي او سکول ته ځي نو دومره د ضروري نه ډیر سکولونه داسې دي چې هغه د خپل کور نه د خپل کلي نه ډیر زیات بهر دي. دا فیمیل چې ځان له چینچی کوي نو کم از کم د چینچی کرایه چې کم دا ورکوي نو دا د 6000 او 7000 او 8000 بلکې د دینم سیوا بازی نم علاقې داسې چې د دینم ډیره سیوا کرایه پی راځي.
ولې په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړانه د جون په 11مه پښتنه کړو نو د په وینا دا ډیره د اهمیت وړ منصوبه ده او د دې د استادانو د تنخواګانو سره سره به هر ډول ستونزې ډیر زر هوارې کړي.
هغه به بیوروکراتیک مسله وي که داسې څه مسله وي به ان شاء الله خامخا حل کو. پدې چې سیکنډ شفټ سکولینګ چې کوم دی زموږ یو فلیګ شپ پروګرام دی او هغه د تعلیم سطح زیاتولو لپاره ډیر ښه پروګرام دی. ما ته دا ایشو چا مخ کې نه و ریس کړي چې ریس شو بالکل به دا غي تنخواګانې موږ زر تر زر ریلیز کړو. دا پیغام دی سیکنډ شفټ ټیچرانو ټولو ته ورسی.
د پامل دا چې د تعلیم ابتدایي او ثانوي محکمې شمیرو تر مخه دغه سیکنډ شفټ یا ماسپخین کلاسونو کې خوشا درو زرو نه سیوا ماشومان هلکان جنکه دا وخت داخل دي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا کې 2.4 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي ولې سرکاري اعداد شمار وایي چې دا شمیره 1.8 میلیونه ده. په کم کې چې زیاتره جنکه ماشومان د سکولونو بهر دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
د خیبر ضلع وګړو غوښتنه کړې چې په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته د سارو په راوړو بندیز لرې کړل شي. دوی وایي د افغانستان ساروي ورته ډیر په ارزانه بیه پریوزي او په کار ده د ګرانې په دې وخت کې ورته په تورخم نرمي پیدا کړل شي چې د لوی اختر لپاره قرباني پرې واخلي. په تورخم کې د پاکستان د کسٹم چارواکي ویلي چې په افغان پوله ټول غیر قانوني لارې تړل شوي او څوک یې په قانوني طریقه په تورخم دروازه ساروي غواړي نو د کسٹم ډیوټي یا محصول پرې کولو نه پس د ضرورت مطابق اجازه ورکولی شي. نور تفصیل د فرح شینواری په رپورټ کې.
د خیبر زلی وګړی وای چې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته د سارو پراوړو باندې بندیز لګیدلای او په کار ده دا لری کړل شي چې دوی هم د افغانستان نه پارزان بیا لوی اختر لپاره د قربانی ساروی راوړي. دوی وای مودورې سبا افغانستان نه په یو شمیر لار باندې قبایلی زلو ته ساروی راوړل کېده او دلته به لوی منډیان لګیدي خو وسترې محروم دی. د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر مراد حسین پردای مشال ریډیو ته وای
دلته لنډی کوتل تحصیل ډیر غټه مسله او مهنګای دور دی او د پیښور د نوخار د نور سیمونه د پښتونخوا د نور سیمونه چې کم ګډان نزین هغه دلته په 2200 روپے لکه نن موجوده قیمت ته سیر 2200 روپے دی او الته په افغانستان کې چې دی الته د ګډان قیمت چې دی نو هغه 1200 روپے کیلو دی نو دا تقریبا 1000 روپے په یو کیلو کې فرق دی. نو دغه فرق دغه لپاره موږ چې دا خیر د لنډی کوتل خلکو ته ورسیږي دغه پښتونخوا خلکو ته ورسیږي ځکه چې پښتونخوا اکثر خلک او خاص کر د لنډی کوتل خلک چې نو دا د غټو سرو باندې چې کنه وړي د کوم ګډان دي دغه ته ترجیح ډیره ورکوي او دغه خلک ډیر زیات لکه قرباني کوي او ان شاء الله د امید هم لرو خیر سره چې موږ ته په غټ مقدار کې چې دی کنه دا ګډانو اجازه ملويږي.
د بلدیاتی ځایي حکومت منتخب شوی لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری وای چې دوی په دې لړ کې د قومي مشرانو او ځوانانو یو کمیټه جوړه کړې او ډېر ضربه ټولو ذمہوارو ادارو سره وویني چې په تورخم ورته نرمي پیدا کړي او د سارو راوړو اجازه ورکړي.
بیا موږ کسٹم اهلکارو سره ملاوګو بیا غنه بعد که صدا سره کاوټونه ای هغه سټیک هولډر سره به موږ ملاوګو. موږ امید لرو چې ان شاء الله دا کمیټه خپل هدف ترسی دا خپل آواز او چتې خپل حل زلې بکا او دی علاقې ته 1300 کلونه دغه مسله پیخه دا ناجایزه مسله نه ده دا جایزه مسله ده او بل سنت ابراهیمی ده. مونږ دا یو چې په لوی اختر کې هم او کالو سر هم دغه پسونه دغه علاقې ته د راتلو اجازه ملاوش چې کله به دا یو بهانه و چې د افغان حکومت دی له اجازه نور کوي بیا دویمه به دا و چې دی طرف ته یو مافیا ده تیر نظام کې چې کوم هغه لیسنس یا پرمټ هولډر دي خو چې مونږ کله سبا کینو او د کسٹم اهلکارو سره نږدې نه میلاو شو نو مونږ ته بیا د اندازو لګي چې کوم رولز یا ریسپانسبیلټیز یا څه پالیسی دی حواله سره هغه چیک لیست به مونږ د کسٹم اهلکارو نه راخلو او بیا به پاغه باندې مزل کړو.
په تورخم کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره په دې پوله اوس باډ یا اغزن تار لګېدلی او په دې پوله ټولې پخوانۍ لارې تړل شوي او که څوک په تورخم افغانستان نه پاکستان ته څاروي راوړل غواړي نو د کسټم ډیوټۍ یا محصول ورکولو او د لایو سټاک یا د څارو راوړو پرمټونو باندې ورته اجازه ورکولی شو چې د خپل ضرورت مطابق پرې څاروي راوړي. په تورخم پوله په 2018 کې د پولي سنبالولو پالیسی عملی شوی او دا غې لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بغیر پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او نه هم څوک پرې د کسٹم ډیوټۍ یا محصول ورکولو پرته ساروي یا نور سامانونه راوړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. مشال لوزه تاسو غوږی د لوګر په مرکز پولې علم اخر کې روسي وچکالی او د سکول وبو کوم خلکو ته استونځ جوړ کړی دی. د لوګر د مرکز پولې علم اوسیدونکو وایي چې په اخر کې د وبو سطح ټیټه شوې او دوی له بیلابیل مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. بلې لورې ته د لوګر سیمې چارواکي وایي چې په مرکز پولې علم کې یې 3.5 سبا کورنۍ وته د سکول وبو زمینه برابره کړې ده او هڅه کوي چې د وبو شبکې د پراخولو لپاره پاتې کورونه هم له وبو برخمن شي. نور حال نجیب الله خیر راکوي.
د پل عالم خار اوسیدونکو احمد آغا عرب مشال را رسره خبرو کې ل اړوند دوی دارو وغوښتل چې د دوی د څښاک او بود نشتون ستونزه ته رسیدنه وکړي.
زمونږ په سیمه کې ساګانې وچې شوې دي، زمونږ ماشومان ډېر په تکلیف دي، اوبه راوړلې رځي نه. په دولت مدا غوښتنه ده چې موږ مشکل توجه وکړي.
د یاد خار یو بل اوسیدونکی محمد رفیق وایي د دوی د کورنۍ غړي ډېر دي او به یې هم زیات استعمالېږي، خو د کور کوهیې وچ دی.
خو موږ خپله باندې کور ګڼډ ده او اوبه موږ زیاته مصرفوو. یو هغه ده یوولس متره یا لاس متره چې اوبه استعمالوو، دا اوس د کوهي اوبه د موږ خپله نسته. کوهي موږ سل متره ویلی سل متره کې موږ ته اوبه نه راکوي، هغه چې راکړي دوه بوشکې درې بوشکې او دغه اوبه چې دي اوبه موږ ډېر خوشحاله یو.
د ګذر وکیل حاجي نسیم وایي د اوبو د کمښت ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې جنراتورونه تیل ونه لري، نو ده غوښتنه وکړه چې مسؤول ادارې دې د جنراتورونو پر ځای دا سیستم له وارداتي برېښنا سره وصل کړي.
اوبه خو په دې ساحه کې ډېرې کوزي دي، په سل او سلو شلو مترو کې دي. کله ناکله د تیلو په حساب باندې چې د دوی دا تیل شارتېږي، نو موږ له امارات اسلامي نه دا خواهش کوو که دغه پروژه چې دا کوم ځای دغه ماشینونه د دوی دي دغه که په برق تبدیل سي، نو د برق له حسابه به دغه لږ زر اسودګي راسي، د اوبو په خپل وخت راځي.
بل لور ته د لوګر ځایي چارواکو وویل د پل عالم ښار لپاره د څښاک د اوبو پروژه د نوي نظام له راتګ وروسته پیل شوه او درې میاشتې کېږي چې سرته رسېدلې ده. د لوګر مرستیال والي مولوي انعام الله صلاح الدین وایي دوی په پام کې لري چې هغو کورنیو ته هم د اوبو نلونه وغځوي چې تر اوسه پاتې دي.
اوس هم چې د کومو کورونو ضرورت وي ورته هغو ته اوبه رسوي او انشاءالله له موږ سره نورو بعضو موسساتو خیریه موسساتو ماده کړې ده، نورو کورو ته چې ضرورت وي انشاءالله هغو ته به هم د اوبو رسولو پروګرام برابرو او دغه موجوده خو انشاءالله تیار آماده دي او چې چا ضرورت وي د ابرسانی د امریت مطابق د غولي اصول مطابق هر څوک کولی سي له استفاده وکړي.
یاد دیوی د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې په دې وروستیو میاشتو کې په ښار کې د پاکو اوبو خدمتونو برخمن شوي خوښ دي او له اړوندو ادارو غواړي چې د اوبو سیستم په دوامداره توګه فعال وساتي او د دې ښار پاتو کورونو ته هم د اوبو شبکه وغځوي.
دا مشال رادیو ده.
مشال لوی تاسو غواګي په ننګرهار کې د وادي کرنیزي شرکت مسولین وایي چې سکالې گرین هاوسونه یا شنو خونو د سبزیجاتو ښه حاصلات ورکړي دي چې په ننګرهار سربیره کابل ولایت ته هم لګول کیږي. د شنو خونو قراردادیان او کاروندګر هم له سګنی حاصلاتو ته خوښتي او زیاتوي چې د سبزیجاتو په برخه کې ښه لاسته راوړنې کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو
د ننګرهار وادي کرنیز شرکت په دې ولایت کې لټي رسو کلونو رئیسی کروندګرو ته د سبزیجاتو د ښه حاصلاتو په موخه گرین هاوسونه یا شنې خونې جوړې کړې وي چې مسؤلین یې له حاصلاتو خوښ دي. له دې شنو خونو څخه په یوه کال کې څلور فصله سبزیجات ترلاسه کیږي. د شنو خونو یو تن قراردادی کروندګر شمس رحمان چې اوس مهال یې په خپلو شنو خونو کې بادرنګ کرلی له خپلو حاصلاتو راضي دی او زیاتوي چې په ننګرهار سربیره کابل ته هم خپل حاصلات لیږدوي.
او په دې کې فلحال موږ بادرنګ کرلې او الحمدلله الله ناراضي یو نتیجه ډیره ښه ده او آئندم انشاءالله کار زیات غواړو چې موږ سره همکاري مو شي. موږ هم خپل کاریګرو په هغه باندې چې څومره ضرورت لرو هغه موږ پوره شي موږ ته، نو انشاءالله موږ به مخکې لاړ شو. د دې بادرنګ حاصلات الحمدلله موږ فلحال ننګرهار ته ورکو او کابل ته.
په یادو شنو خونو کې لسګونو ځوانانو ته د روزګار زمینه هم برابره شوې ده. دوه تنه کاریګر سهیل او سبحان الله وایي
په دې شنو خونو کې کار کوم، دوه نیم سو روپۍ د ورځې راکوي او موږ پکې ډېر خوشاله یو.
کله به ښکته تلو به هور ته کله کابل ته د ډېړې پسې کنه اوس کور دنه دغه کارونه پیدا شوي د فرمېډا کې د بادرنګو د خونې جوړې شوې دي. موږ د ډېر الکان کار کوو، د ټولو کار روان دی، ځینونه پکې رابچ دي چې بل مطلب لاش مزوري ته.
حال کې د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسولین وایي د جوړ شو سلخونو حاصلات د ننګرهار او ترڅنګ ولایتونو د سبزیو اړتیا پوره کولی شي. د دې شرکت رئیس غلام رحمان کاظم وایي
د اوس لپاره چې څومره د خلکو ضرورت
نو تقریبا من خپل شنی خونی سل بابا پوری تقریبا پورا کړی دی چې دا سل بابا شنی خونی ټوله په کار باندې واچول شي اغه سبزیانی چې د شنو خونو د لارې نه لاس راوړل کیږي او هوادوالو ورته ضرورت دی د ننګرهار برکې د قریبو ولایتونو د پاره ان شاء الله پس کال مونږ چې کوم د شنو خونو حاصل ترلاسه کیږي ټول ترسول شي
د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسولین وایي چې په پام کې لري چې په دې ولایت کې کروندګرو تنور شنی خونی هم جوړ کړي او په دې وتواني کې چې د سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی